آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ورځې یو لسمه بجې دی. په افغانستان کې د ماخام 9 بجې کې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
افغان چارواکي وایي چې د طالبانو سره به مخامخ خبرې ډېر ژر پیل شي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا په سیمه کې د پاچا خان پانتون بیا پرانستل شو، او په سوریه کې پر دوو روختونونو باندې راکټي بریدونه شوي دي.
درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې پر رپورټونو علاوه د ځوانې هیلي پروګرام لرو، خو اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
نن د لوی شپږ وشتمه نیټه د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د عسکرو د وتلو له وشتمې کلیزې سره برابره ده. په دې مناسبت په کابل او یو شمیر ولایتونو کې غونډې سوې دي. جمهور رئیس اشرف غنی په ارکی غونډې ته په وینا کې وویل چې سولې د عالي شورا د مشر د غوره کولو دپاره سلا مشورې پای ته رسېدلې دي. جمهور رئیس اشرف غنی چې نن د دوشنبې په ورځې د افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د قواو د وتلو د وویشتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وینا کوله، وی ویل غواړي د افغانستان د تاریخ په دې بختوره ورځ د سولې د عالي شورا د نوي مشرتابه په هکله اعلان وکړي چې له نیکه مرغه په دې هکله مشورې د بشپړېدو په حال کې دي، او په دغه مشرتابه کې به د هغه په وینا د جهاد مشران ډیر قوي حضور ولري. جمهور رئیس زیاته کړه چې ډیر ژر به د دغو مشرانو نومونه اعلان شي او په دغه شورا کې به ښځې هم حضور ولري. جمهور رئیس اشرف غنی پارک کې د دغې ورځې په ویاړ غونډې ته په وینا کې وویل اوس د سولې عمومي چوکاټ برابر شوی او مخالفانو ته تر ټولو ښه فرصت دی چې د خپلو وطنوالو سره جګړه نوره ودري. هغه داسې وویل:
د طالبانو په ټولو ډلو، د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو آواز کوم چې راشي د سولې له کاروان سره یو ځای شي. هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورۍ ژوند کوي، زموږ غږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو.
جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې که وسلوال مخالفین په سیاسي نظام کې د ګډون غوښتونکي وي، نو د افغانستان اساسي قانون د هیچا مخه نه دی نیولې. دغه راز اشرف غنی وویل د جهاد او دین په نامه د واک د ترلاسه کولو دپاره نور په دې هیواد کې جنگ نسی کېدلی.
دغه راز د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله غونډې ته وینا کې د وسوالو مخالفینو نه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپل نظر او فکر د افغانستان د حکومت سره په مخامخ خبرو کې مطرح کړي. اجرایوي رئیس وویل: مونږ دوی ته وایو چې تاسې په جګړې، زور زیاتي او د بېګناه خلکو په وژلو چیرته نه رسېږئ. که کوم ارمان لري، فکر لري، کوم نظر لري، راشئ خبرو ته کښېنئ او مسلې مطرح کړئ.
پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال ویلي دي چې باوري دي چې د افغانستان د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو سره به د دې میاشتې په پای کې مخامخ خبرې پیل شي، او دا خبرې به پرته د کوم شرط او قید څخه وي. ښاغلي زاخلوال دا خبرې په اسلام آباد کې د امریکا ژغ د خبریال ایاز ګل سره په ځانګړي مرکې کې کړي دي. اسلام آباد کې د پاکستان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی خاص استازي ډاکټر زاخلوال ویلي چې د پاکستان د مثبتې همکارۍ په برکت د سولې بهیر په ښه لوري روان دی. ډاکټر زاخلوال زیاته کړه چې د څلورو طرفونو، افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون جوړې شوې غونډې کې چې کومه یادونه شوې وه چې د دې میاشتې په اخر کې به د افغانستان د دولت او مخالف وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي، نو دوی هم په دې باور دي چې دا کار به وشي. خو ښاغلي زاخلوال دا هم وویل چې باید دا ونه غنو چې غنی سهار د طالبانو سره خبرې پیل شوې او ماشام ته به سول راځي. بل خو د طالبانو وایان زبی الله مجاهد امریکا راغته ویلی دی چې په قطر کې د دوی دفتر د دې اجازه لري چې مذاکرات کې ګډون وکړي. د طالبانو وایان هغه راپورونه رد کړي دي چې ګونی د طالبانو هیات قطر نه اسلام آباد ته تللی او د سولې د راتلونکو خبرو د پاره په تیاریو غږیدلی دی. ډاکټر زخیروال په خپلو خبرو کې دا هم ویلی دی چې د سولې د بهیر سره د پاکستان د همکاري په اړه کابل کې خلک شکونه لري او دغه شکونه د پاکستان سره د افغانستان په اړیکو هم منفي تاثیرات کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د پاکستان د خیبر پختونخوا د 400 په سیمه کې د باچا خان په پوهنتون د تیرې میاشتې د تروریستي برید نه پس چې یو ویش کسان پکې وژل شول، دغه پوهنتون بیرته پرانستل شوی دی. نن د دوشنبه په ورځ د پوهنتون شاګردان بیرته درسونه ته ورغلل. د پوهنتون رئیس فضل رحیم مروت د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې هغه په ډېرې خوښۍ اعلان کوي چې سردنه نه پوهنتون بیرته پرانستل شوی دی او په سختو امنیتي ترتیباتو کې خپل کارونه پر مخ بوزي. هغه ویل چې دوی په دې فکر سره په هنتون بیرته پرانیزي چې د افراطیت هغه مفکوره ماته شي چې پلویانو یې د جنوري په شلمه نیټه په دې په هنتون باندې برید کړی وو. د یادونه ورده چې پاکستان د طالبانو د یوې جلا شوې ډلې مشر خلیفه عمر منصور چې د باچا خان په هنتون باندې د برید مسؤلیت منلی وو، ویلي دي چې د پاکستان تعلیمي ادارې د الله د نظام خلاف درسونه ورکوي او دا هوډ کړی دی چې آینده کې به هم په پاکستان کې په پوهنتونونو باندې بریدونه جاری وساتي.
د ترکیه صدر اعظم داوود اوغلو نن د دوشنبه په ورځ ویل چې ملک باید د سوریه کوردي وسلوال پرېنږدي چې د اعزاز ښارګوټی ونیسي. دغه ښارګوټی د ترکیه د جنوبي سرحد نه یو څو کیلومتره لیرې پروت دی. ترکیه په دې ورځو کې د کوردانو د حفاظت د واحدونو په وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي څو ځلې حملې کړې دي او داوود اوغلو خبرداری ورکړې دي چې که چیرې کوردان د هوایي اډې سره نږدې ځای پر ځای سول نو برید به پر وسي. روسیې چې د سپتمبر د میاشتې پای راهیسی د سوریه د هوایی قواو ملاتړ کوي نن یې اندېښنه څرګنده کړې ده او د ترکیه دغه عملیې تیری بللی دي. سوریه په ترکیه د شنبه په ورځ تور ولګوي چې د حلب ایالت ته پیاده عسکر لیږي. د ترکیه د دفاع وزیر دغه تورونه رد کړل او ویې ویل چې پوځ هیڅ پلان نه لري چې د سرحد هغې غاړې ته خپلې قواوې ور ولیږي.
نن د سوریې په شمال ویدیس کې په هوایي بمباریو کې هغه روغتون وران شوی دی چې د بې سرحده ډاکترانو کسانو په کې کار کاوه او مرسته یې کوله. د بین المللي مرستې دغه ګروپ ویل څلور راکټونه د دې روغتون په ودانۍ لګېدلې دي او د روغتون د اتو کارکوونکو پته نه لګېږي. دغه روغتون د ادلیب د ایالت د مارید النومان په سیمه کې دی. د بې سرحده ډاکترانو نطاق د رویټرز خبری آژانس ته وویل چې دا قصدي حمله وه او د دې روغتون د تباهۍ له امله څلوېښت زره خلک د صحي امکاناتو نه محروم دي. په برتانیا کې ډېره د بشري حقوقو د څار ډلې چې په سوریه کې تشدد ساری ویلی دی فکر کیږي چې د هوایی حمله روسي الوتکې کړې دي. لسګونه خلک په دغه حمله کې مړه او زخمی شوي دي. همدغه راز نن د دوشنبه په ورځ یو راکټ د سوریې په شمال کې د اعزاز په کارګوټي کې د ماشومانو پر روغتون لګېدل دی. لږ تر لږه لس کسه پکې وژل شوي دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. پاپ فرانسیس د یکشنبه په ورځ د مکسیکو د ښار سره نږدې ځای کې قریب درې لک کاتولیکانو ته وینا وکړه. پاپ په خپل پیغام کې د مخدره موادو د تجارت او لدی عمله د تشدد په ضد وغږیده. په دې حق له نور تفصیل حسیب الکوزیل ولی.
همدغه مسله د پاپ د 15 ورځنی سفر اساسي هدف وو. پاپ د مکسیکو د خلکو نه وغوښتل چې د خپل ملک د سرنوشت جوړولو د پاره د مبارزه وکړي. هغه دا سویل
زه تاسو ته یو ځل بیا بلنه درکوم چې د ټولو هغو لارو چارو ابتکارونو کې په اول صف کې ودرېږئ چې وکړی شي د مکسیکو نه د فرصتونو داسې یو ملک جوړ کړي چې نه څوک د مهاجرت خوبونه وویني او نه مهاجرت ته ضرورت. د دې دپاره چې کار وکړي نو استثمار ته به ځای نه وي پاتې. د غربت او مایوسیت نه د وتلو دپاره یو څو فرصت طلبانو ته موقع مه برابروئ چې هلته ښځې او نارینه ځوانان او ماشومان د مرګ د تجارانو د لاسه تباه شوي دي.
د مکسیکو ښار ته څیرمه سیمه ایک ټیپک د مخدره موادو د قاچاقبرانو په خپل منځي جنګ کې ګیر ده او په دې مشهوره ده چې ښځې پکې ورکیږي او مړې یې په کنډوالو او کانلونو کې موندل کیږي. د دې نه وروسته پاپ فرانسیس د مکسیکو د جمهور رئیس د ښځې سره د مکسیکو په ښار کې د ماشومانو روغتون ته ولاړ او په مکسیکو کې د پولیو د واکسین د پروګرام د پیل کولو لپاره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او د سومالیه په پایتخت کې عیني شاهدان وایي چې د ملک د دفاع په خوانی وزیر د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پولیسو صاحب منصب چې د پیښې په ځای کې موجود و ویلي دي چې بم د محیودین محمد حاجی ابراهیم د دفاع په خوانی وزیر چې اوس یې د سومالیه د پارلمان د مشاور په حیث کار کاوه د موټر لاندې ایښودل شوی و. دا چاودنه نن په موګادیشو کې شوې ده. ابراهیم د کولان د سیاسي ګوند غړی و.